سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې دولس بجې سوې د مشالیرو په یو بل غړي کې نو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې به درته یو شمېر رپورټونه لرو چې پکې د سر رپورټ به د پاکستان د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د پاکستان د خوش ترمنځ د بیانبازۍ په اړه وي، او د دې تر څنګ د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمران خان متکی کابل ته ستنېدل، خو تر دې له مخه په اسلام آباد کې له مشالیرو سره د خبرو کولو، او د دې تر څنګ په خیبر پښتونخوا کې د نانوایانو د ډوډۍ قیمتونه زیات کړي، او د بجلی د خامې منافع په اړه د خیبر پښتونخوا وزیرانه وزیر اعظم ته خط لیکلی. دا هر څه به وروستی او پیل د خبرونو سیمونه وشه.
د خبرونو سرټکی، عمران خان د پوز هغه بیان رد کړی چې پکې ویل شوی د پوز په یو افسر د دروغو الزام لګولی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمران خان متقی وایي اسلام آباد ته سفاری یو شمیر لاسته راوړنې لري، او په ایران کې د مذهب د سپکاوي په تور دوه کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د خبرونو تفصیل، د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز هغه بیان رد کړ چې وایي عمران خان د پوز په افسر بې ځایه تور لګولی دی. عمران خان نن جاری کړي ویډیوي پیغام کې یو وار بیا هغه تور تکرار کړ چې د استخباراتي ادارې میجر جنرال فیصل نصیر په د شوې قاتلانه حمله کې لاس لري. عمران خان وویل که جنرال نصیر ضد مقدمه درج شي او پلټنې کیږي، نو دی به د خپلې ادعا په حق کې ثبوتونه وړاندې کوي. د 2022 کال د نومبر په دریمه نیټه د پنجاب په وزیر آباد ښار کې د تحریک انصاف په لاریون ډزې شوې وې چې پکې یو کس وژل شوی او د عمران خان په شمول یو شمېر کسان جوبل شوي وو. عمران خان د بریتور په وزیر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله او پوځي افسر میجر جنرال فیصل نصیر باندې پورې کړی وو، خو د درې واړو پر ضد یې د مقدمې دایرولو درخواست نه دی منل شوی. بلخوا د پاکستان پوز ویلی د تحریک انصاف د مشر لخوا په حاضر سرویس یا موجوده پوځي افسر بی بنیاد تورونه لګول ورته د منلو وړ نه دی. د پوز مطبوعاتي څانګې د مې په اتمه جاری کړي بیان کې عمران خان ته په اشاره ویلي چې یو سیاستوال د پوز په یو افسر بے ثبوته تورونه لګوي او دا کار د غندنې وړ دی. په بیان کې همداراز ویل شوی چې دغه سیاستوال د خپلو سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره له تیر یو کال راهیسې د پوز او استخباراتي ادارو د چارواکو پر ضد پروپاګاندا ته دوام ورکړي. د بیان تر مخه پوز دغه سیاستوالا غوښتنه کوي چې د دروغ د تورونو پر ځای د قانوني لارې چارې وکاروي. لدې وړاندې وزیر اعظم شهباز شریف هم د عمران خان د ورستۍ سرګندونو غندنه کړې. شهباز شریف د مې په ومه په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي چې عمران خان د خپل سیاسي ګټو لپاره د میجر جنرال فیصل نصیر د او د استخباراتي ادارو د نور چارواکو پر ضد بې ځایه تورونه لګوي چې حکومت ته د زغم وړ نه دي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پېښور های کورټ د چیف جسټس یا مشر قاضي په توګه د جسټس مسرت هلالي منځوري ورکړه. د ولسمشر پر رسمي ټوئیټر پاڼه د مې په اتمه خبر شوی بیان کې راغلی چې ډاکټر الوی دا منځوري د آئند آرټیکل 155 د ا 14 ماده لاندې ورکړه ده. جسټس مسرت هلالي سکال د اپریل لومړی نیټه راځي چې د ځایناستي په توګه د پېښور های کورټ د چیف جسټس ذمہواري تر سره کولې چې اوس په مستقله توګه د یاد عدالت چیف جسټس وټاکل شو. مسرت هلالي لومړی خزه ده چې د پېښور های کورټ د مشر قاضي په توګه ټاکل شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمران خان متقی ویلی دی چې افغانستان، پاکستان او چین د سوداګرۍ په پراخولو او په سیمیز اتصال موافقه کړې ده. نوموړي اسلام آباد ته د څلور ورځني سفر پر مهال د مې پښپګمه د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره ګډه درې اړخیزه غونډه کړې وه. متقی د مې په اتمه له اسلام آباد کابل ته تر ستنېدو سات مخکې مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان ته یې څلور ورځني سفر یو شمیر لاسته راوړنې لرلې.
د سیمه په امنیت خبرې وشوې، په ترانزیت خبرې وشوې، په اقتصادي راکړه ورکړه خبرې وشوې، او په دې باندې د ټولو نظر یو چې څنګه سیمه چې د افغانستان هغه د محوري رول له هغه نه ګټه پورته شي او د افغانستان له لارې نه سیمه جنوبي اسیا او مرکزي اسیا سره وصل شي.
امیر خان متقی زیاته کړه چې افغانستان او پاکستان هوډ لري چې خپل خاور او فضا به د یو بل پر ضد کاری دوه نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، خو د پاکستان او چین په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. او بل خبر دا چې په ایران کې هغه دوه کسان پانسی یا اعدام کړل شو چې ورباندې د ټولنیزو رسنیو له لارې د الحاد او د اسلامي مقدساتو د سپکاوي خپرولو تورونه وو. د ایران د عدالتي خبرونو په ویبپاڼې میزان باندې پرون خبر ورکړل شوی چې یوسف مهرداد او صدرالله فاضلی زاره اعدام کړل شوی دي، خو په دې خبر کې دا نه دی ویل شوی چې دوی ته دا سزا کله ورکړل شوه. د ریپورټونو تور مخه د مهرداد او زاره پر ضد دا کیسونه په 2019 کال کې په عراق انقلابي عدالت کې درج شوی وو. د خبرونو پای
خبرونه مو له منور شاه زخوا اوریدل. په روانه غړی کې د جنونو نور ریپورټونو تر څنګ دا ریپورټونه لرو. له هغه وروسته چې د تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا پر یو فوجي افسر د هغه په وژنه کې د لاس لرلو تور پورې سوی، د فوج او عمران خان ترمنځ بیانبازي پیل سوی. د افغان طالبانو د حکومت بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلام آباد تر څلور ورځني سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. هغه د پاکستان د چارواکو او د چین له سفیر سره لیدلی ول. دوی څه فیصله وکړه؟
فیصله په دې وشوه چې په راتلونکي کال کې افغانستان او پاکستان، افغانستان او چین دې ترمنځ هم صادراتو کچه لوړه شي او هم د وارداتو کچه لوړه شي.
په خیبر پښتونخوا کې نانوایانو د ډوډۍ قیمتونه زیات کړي. ولی
معلوم پدې خبر افسوس راځي چې په یو ملک کې دوه نظام دي، په پنجاب کې ورشته او په کې بيګي ګوڼ نشته. کله موږ ته ولار ځان شو زمنګ ریټ لرالل موږ با کټې نو زمنګ روټه په شلو پیوي.
او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له مرکز څخه د بجلی د خالصي ګټي غوښتنې لپاره خط لیکل دي. جن نو رپورٹوں ہم لرو لمشال ریڈیو سراؤ سے. په فایل کې د پاکستان د فوج او د تحریک انصاف د مشر عمران خان ترمنځ بیانبازي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې هیواد د فوج پرونی بیان ته نن ځواب ویلی دی. د فوج عامه اړیکو ادارې ISPR د عمران خان د هغې خبرې په جواب کې بیان خپور کړی و چې نوموړي دوه ورځې وړاندې کړی وې او تورې پورې کړی وو چې یو فوجي افسر میجر جنرل فیصل نصیر داغه د وژنې هڅه کړې وه. د فوج باندې دغه تورونه بې بنیاده بلل ول. خو عمران خان نن اسلام آباد په یو عدالت کې د حاضرېدو لپاره تر روانېدو لمخه د فوج بیان ته د ویډیو له لارې غبرګون وشو. دا چې هغه څه وویل د مشال ریډیو همکار طاهر خان سره د ټلیفون په لاندې. طاهر خان صاحب، تاسو تار کړی وایم، عمران خان نن په خپل د ویډیو پیغام کې څه وویل؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. عمران خان لکه تاسو ننوم ویل چې اسلام آباد کې د حاضرې دو عدالت ته وړاندې په خپل ویډیو کې هغه د پاکستان تحریک انصاف د چې کوم هغه رسمي واټس اپ ګروپ ته په هغه کې جاری شوې ده او په هغه کې هغه یو وار بیا خپل هغه خبره وکړه، دعوه وکړه چې د دوه ځله د ده وجلو چې کوم یو کوشش شوی وو د هغې پر شا باندې فیصل نصیر میجر جنرل دی اوس آغا د دې قتل په منصوبه کې شامل وو. دا خبره هم وکړه چې کله د دغه د دغه حملو تحقیقات شروع شي نو دې به دا ثابت کړي چې په دغه کې د فیصل نصیر لاس وو. او هغه دا وایي چې د پاکستان د یو لوی جماعت د پټه مشر دی، 500 کالو راهیسې خلک پیژني او په دې باندې دوه وارې د قتل لکه منصوبه جوړه شوې وه او حمله په هم شوې ده. نو هغه وایي چې تحقیقات باید چې دغه وشي. به خپل چې کله په دې باندې حمله په نومبر کې شوې وه تیر کال په پنجاب کې، نو چې د حکومت و هم په پنجاب کې حکومت و لیکن دغه باوجود هم دونه کړی شول چې د خپل دغه دغه منصوبې هغه یو اف آی آر یا مقدمه درج کړي. او هغه وخت هم دا وې چې دغه معلومه ده چې دغه د پښه باندې سوق وو چې هغه پولیس د دې کار نه منې کول. بل دا و چې د فوج بیان مسترد چې کوم تاسو اشاره مو کړ چې فوج دا ویل چې د عمران خان بیان هغه بی بنیاد دی او د فوج د بیان تر مخه عمران خان د یو کال نه د فوج او د انټلیجنس ادارو خلاف کړو. دا وایي چې د یو کس نوم عمران خان وایي چې د یو کس نوم خستل د دې معنی هیڅ کله هم دا نه ده چې د ټول فوج دی یا ټول ټول اداري دي. نو بہرحال عمران خان د بیان نه داسې ښکاري چې د فوج او د عمران خان ترمن د بیانونو هغه سلسله او تورونه په یو بل چې کم شروع شوي وو داسې ښکاري چې د دې د ختمېدو احتمال او امکان نشته.
ډېره ډېره مننه طاهر خان صاحب، شرواز، خدای په امان، ډېره مهرباني. اوس هم ځو یو بل رپورټ ته. خو تر د طالبانو حکومت سرپرست وزیر عامر خان متکی د پاکستان څلور ورځنی سفر وروسته پرون کابل ته ستون سو. خو تر ستنېدو له مخه نوموړي په اسلام آباد کې په یو څېړنیز مرکز انسټیټیوټ آف استراتیجیک سټډیز کې وینا وکړه او د خبریالانو د پوښتنو یې ځوابونه ورکړل. د مشال ډیرو همکار طاهر خان هم هلته و. هغه له عامر خان متکی وپوښتل چې د پاکستان د خپل سفر دی څنګه ارزوي.
پاکستان ته موږ سفر مشاله د لاسراون ډاکو له چینایي لوري سره، پاکستاني لوري سره، او هم چینان په درې اړخیزه ناسته کې په مختلفو موضوعاتو خبرې وشوې. د سیمې په امنیت خبرې وشوې، په ترانزیت خبرې وشوې، په اقتصادي راکړه ورکړه خبرې وشوې، او په دې باندې د ټولو نظر یو چې څنګه سیمه کې د افغانستان هغه د اتصال هغه محوري رول له هغه نه ګټه پورته شي، او د افغانستان له لارې نه سیمه جنوبي اسیا او مرکزي اسیا سره وصل شي. په دې برخه کې ښه کافي بحثونه وشو او ډېر منتج بحثونه وو، او انشاءالله په راتلونکي کې نتایج هم ښه وي. او فیصله په دې وشوه چې په راتلونکي کال کې د افغانستان او پاکستان، افغانستان او چین دې ترمنځ هم صادراتو کچه لوړه شي او هم د وارداتو کچه لوړه شي.
افغانستان پر دے متفق شو چخپل مکہ او ہوا دغه افغانستان یو ویلدا چې ډرون د پاکستان نه د امریکای ډرون اته داخلي دي. نو څه مشخصه یو موافقه ده کافي یو زبانی شو
اور دلته یو تعهد موجود ده چې هر هیواد به دبل هیواد په ضد باندې نه خاوره کاری نه په فضا کاری، په دې کې په ټول جهتونو کوشش کوي چې یو هیواد نه بل هیواد ته ضرر ونه رسي. اوس چون کې په سیمه کې تصویر نه درلې په سطح کوم تحول را روان ده، د دې تحولاتو نه باید موږ مثبته ګټه پورته کړو. د موږ کوشش دا ده چې د سیمې له هیوادو سره مراشه درشه زیات شي، اړیکې مخې شي. او چون کې په افغانستان کې له 50 کال وروسته یو مثالي امن راغلی، د دې امن نه ګټه پورته کړي. او موږ ته اندېږي چې په تېر کال کې د افغانستان لارې نه ترانزیت هم زیات شي، تجارت هم زیات شي، د خپل صادرات هم زیات شوي دي. همدارنګه په ټولو برخو کې امنیت خو ماشاءالله فوق العاده ښه شوی دی.
داو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر عامر خان متکی چې د پاکستان په څلور ورځنی سفر تللی و کابل ته پرون ستون شوی. خو تر دې له مخه د مشال ریډیو ځینو سوالونو ته چې د مشال ریډیو همکار طاهر خان ورځخه کولی جوابونه ویل.
یاره ګورګینیا، د مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، نو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں لگے
او سم نورو ریپورټونو ترازو. او ځو خیبر پښتونخوا ده. د پنجاب حکومت لخوا خیبر پښتونخوا ته د وبخشي د پنجاب حکومت لخوا له صوبې څخه غنم بهر نورو صوبو ته وړلو د بندیز له وجې د خیبر پښتونخوا د اوړو د میلیونو مالکانو دوه ورځنی هړتال پرون پیل کړی و چې نن هم دوام لري. دوی وایي او لمخه له اوړه ګران سوي دي او که پنجاب لخوا د بندیز زر تر زره لري نسو او اوړه نرخونه به نور هم زیات سي. باید د دوی وایي د غنمو راوړلو څخه بندیز پورته کړه سي. بلخوا د خوراک محکمې چارواکي وایي چې دې ورځو کې هر یوه سبه غنم راغونډوي او خپل هدف پوره کوي. د هغه وروسته به دا بندیز خپل اوچت سي او غنم به دې صوبې ته ورکول شروع سي. په دې اړه باندې د شبرجان رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملینو مالکانو سازمان مشر حاجی اقبال مشال لیډو ته د اپریل په اتمه وویل چې بعد مرکزی حکومت د پنجاب لخوا په غنمو د غیر آئینی بندیز نوټس واخلي او غنم خیبر پختونخوا ته راپرېږدي. ګنې 50% ملینه وړاندې نه د ګرانې او د غنمو د بندیز له وجې بند شوي دي. دا باقی به هم په تړلو مجبور شي او په زرګونو خلک په نور هم بېروزګار شي. دوی وایي هړتال تر اپریل 9 اعلان شوی دی او د حکومت د جواب وروسته به کړنده راټاکي چاهې هړتال اوږد کړي او که نه.
پاکستان پاکستان جو زینا بل جیتا بالکل اس قسم پابندی نشی لگاو لے پاپوٹ ایٹم باندھ جی لگاو لے
نموڑے وائی چیدہ خیبر پختونخوا دا غنم و ضرورت خوشا 500 لکھ میٹرک ٹن دے او خیبر پختونخوا کے خپل غنم خوشا 8 لکھ میٹرک ٹن پیدا کی گی کم چی ڈیر کم دے بلخوا دا اڑو خرسون کی وائی سب اندیز دے ندوی پا پٹا روڑی او سا دا گاڑو خرچے نو دلتا دا 6 کلو توڑے نرخ دا 2.5 هم اوڑے دلے دے دی وائی بے زا چیک پوسٹونا پنجاب حکومت لگولی دی نہ غنم او نہ اوڑ را پریک دی ولی پدیلمو چکل دا خیبر پختونخوا دا خوراک محکمے ڈپٹی ڈائریکٹر امتیاز خان نو پختل نو دی مشال لیڑو تے ول چبلان دے ہم دی ویلی وو چ پنجاب اول خپل ضرورت پورا کی نو بیا پدی خوا غنم را پریک دی او پنجاب حکومت او مرکز سر ددی پدیلا خبر ہم روانی دی او زربا دا بندیز پور تکڑ لی شی
دا پیریڈ چ کم دے دا پنجاب سم دے پرسیورمنٹ پیریڈ ای پدی دوران کے او پٹونا خلقونا چ کم کیا غنم کری دی نغینا خپل غنم چ کم دی نو خپل سرکاری ریٹ وچ دیتا ایک وغه دا بیا ہی دے چ پوسنا لو دی دی او وی کی پابندی نی لگو دی دی سی گانو دا ٹارگٹ ور پر شو دی پتہ لا شی وی گرا خپل ٹارگٹ مکمل کم دا یہ میچ کم دا دا چ کم نے شروع شی دی نو دی کی دمو دا چ کم انٹری پوائنٹس دی کم تے یہی کسان والا دی اتا لک دم دا طرف تا چ غنم غی وی یا اوڑو وی نو دا نہ پری دی دن کو فلور میٹ والا چ کم ہم لک دین متاثر کی کی مبارک کم دم غنم گاڑی دی اوڑو چ کم دی نو کوشش کو کی اگر اخلاص کو
سور روان دی دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پنجاب کے زمینداران دا مبارکی ورکړه وا چې روان کال د غنمو ریکارد پیداوار شوه دی چې خوښه 2.5 کروڑ میټریک ټن دی خو پنجاب لخوا هر کال په دیش پورزو خیبر پختونخوا ته د غنمو او دړو پر وړلو بندیز لګی د کم لوج شي تلته اړو نرخونه سیوا شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
هم په دې اړه یو رپورټ بل هم دی غدا چې په خیبر پښتونخوا کې هم د دې اوړو په نرخونو کې د زیاتېدو له وجې نانوایانو هم د ډوډۍ نرخ لوړ کړی او اوس د 6 روپۍ ډوډۍ په 1.5 روپۍ خرڅوي. د اوړو کاروبار کوونکي وایي په تیرو 2 اونۍ کې د 6 کیلو اوړو یوه بوجۍ له 2500 څخه 3500 روپۍ ته رسېدلي چې له وجې عام خلک اوس د ډېرو اوړو اخیستو توان نه لري. د اوړو د کاروباریانو په وینا د پنجاب خیبر پښتونخوا د غنمو په وړلو د بندیز له وجې اوړه ګران شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران حکومت وایي د غنمو د بندیز په اړه د پنجاب له حکومت سره په رابطه کې دي او هیله ده چې دا ستونزه ژر حل شي. په دې کې نور تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
دا نن بیان په وینا چې د اوړو گیس او نور سامانونو قیمتونه هم ورځ پر ورځ سیوا کیږي. دا 400 د نن بیانو د اتحادی مشر منصور خان مشال ریډیو ته وویل چې لتیرو 2 اونۍ راسي په خیبر پختونخوا کې اوړو میلاویدل ګران شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې 2 اونۍ وړاندې د اوړو بوره په 1000 اخستا چې اوس یې نرخ د 1450 ته رسیدلې دي.
اول خو میلاویږي نه کوم میلاویږي نو ډېر په هاي قیمتونو باندې میلاویږي. منگا د دې وجه روټه قیمت بڑاو کړی دی 30 روپۍ کړی دی. د دې د وجه دا کم از کم زمنګ سلو 15 کلو شو مونږ تر وړه وړه وخت وخت روان دی وخت وخت روان دی مونږ د روټه ریټ نه بڑاو. زما یو یو دکاندار ور کم از کم د الله په ذات مې قسم شپک شپک وول وول 1 روپۍ قرضدار شو. مالم په دې خبر افسوس راځي چې په یو ملک کې 2 نظام دی په پنجاب کې ورشته او په کې پی کې کول نشته. کله مونږ ته وړه ځان شو زمنګ ریټ لرال مونږ به کټیم زمنګ روټه په 6 روپۍ وی.
په مردان کې د اوړو کاروبار کوونکی مراد علي مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې د اوړو پیداوار کم دی او مجبور دي چې له پنجاب اوړه راوړي. نوموړي زیاته کړه چې په یو اونۍ کې د 6 کیلو بورې نرخ له 3500 ته رسېدلې دی چې له وجې اخستونکي هم د بوجې په ځای لږ اوړه اخلي.
ګران او ارزان خو وروستو خبره ده خو لکه مشکلات ملاویدو مانی نه ملاویږي خبره ده. اوړو اب تمخ کې 2700 وو نن 3435 ریټ دی نننی او غریبانانو تم مسئلہ دا لگا سوک دڑے لی سوک پکی لوگانو ولی اور سڑے منگ تم پریٹونو پاو جمانے دیر مشکلات تی دا منگم پراپیٹ نشتا تول پلے شلو بیکار کنو لے کے با منگ زن ساتو کو مزدور بساتو
دا پی خبر دا اڑو دا سوداگرانو مشر حاجی رام بیل مشال ریڈیو ته اویل چې له یو میاش راسی له پنجاب نه خیبر پختونخوا ته په اڑو راوړلو بندیز دی او د گاډو کرایان هم د یو لک نه پنځو لکو ته ختلی دي نو مجبور دي چې د اڑو نرخونه سیوا کړي
پنجاب نه په خیبر پختونخوا ته د اڑو مکمل بندیز دی او نه را پری دي اوس په دې باندې تقریبا په یو بوره باندې 1,000 روپۍ غواړي او قیمت په بیل ورکې نو دلته نن سبا دا نن بیانو فین بیخی ختم شوی دی نن بیانو فین نشتا او دا غسی دا الویانو او دا بکرو والا میده ختم شوی دا غی دا پارا میده نشتا نو که دا صورت حال جاری و ساتلی شو نو دلته با حالات دیر خراب شی او بیا با اوڑم اوڑ بیخی نمیلاوی گی میده بم نمیلاوی گی نو دیر دا افسوس خبره دا چې په پنجاب کې لګیا دی دا اوڑو تیلا پا 200 روپۍ دا او زمونږ دلته په مارکیټ کې 3,500 روپۍ ده.
پاکستان وزیر اعظم میا شاباز شریف د مئی پړومبه نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سخت کال په ملک کې د غنمو پیداوار د نورو کلونو پرتله زیات شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپه 521 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 521 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د صوبې د مالی ستونزو د حل لپاره له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته دی په سمدستي دوګه د بجلی د خالصې ګټې 280 روپۍ بقایا ورکړي. د وزیر اعلی سلاکار ملک مهرول اهي مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه نگران صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته په دې وروستیو کې 3 خطونه مستولي، خو تر اوسه دا ستونزه حل شوې نه ده. د دې په وینا د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وزیر اعظم شهباز شریف ته پاستولي یو خط کې د بجلی د خالصې ګټې د زیاتولو غوښتنه هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار هم په دې وروستیو کې نگران حکومت سره د بقایا ورکولو ژمنه کړې وه. بلخوا ځینې کارپوهان سیاستوالان وایي د خیبر پښتونخوا او وفاق ترمنځ د بجلی د بقایا جاتو او د خالص ګټې زیاتولو معامله ډېره پخوانۍ ده او تر اوسه بېلابېل منتخب صوبایي حکومتونو هم د دې په حلولو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر اعظم خان سلاکار ملک مهر الهی د مئی په 8 نیټه مشال ریډیو سره په دغه اړه په مرکه کې وویل چې د خزانه او وفاقي وزیر اسحاق ډار د صوبایي حکومت سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به د بجلی د خالص ګټې بقایجات ورکړي. د اعلی وزیر سلاکار ملک مهر الهی زیاته کړه چې تر دې دمه د صوبې د خزانه وزارت د بجلی د خالص ګټې بقایجات نه دي ترلاسه کړي او په دې وجه صوبه د یو شمیر مالی مشکلاتو سره مخ ده.
وزیر خزانہ دے آگے چیف سیکرٹری تھا اختر تیر سی دا اختر نمک کی کیبنیٹ میٹنگ کی خبر ہے اختر تیر سی ہوگا دوانا وزو آباد اسلام آباد کے وکیلوں دے مشران سروا
د صوبې د وزیر اعلی اعظم خان لخوا وزیر اعظم شهباز شریف ته د بجلی د بقایجاتو په اړه د لیکلې شوې لیک تر مخه له مرکزي حکومت د صوبې د 280 روپۍ د بقایجاتو زر تر زره د ادا کولو غوښتنه شوې ده او په دغه خط کې د غوښتنه هم شوې ده چې خیبر پښتونخوا صوبې ته دي د بجلی خالص ګټه هم زیاته کړي شي. په مرکز کې په اتحادي حکومت کې د شامل ګوند پاکستان پاکستان پیپلز ګوند یو مخخ احمد کریم کندی وایي د بجلی د بخایجاتو او د بجلی د خالص ګټي دا معاملې ډیره پخوانی ده او بیلابیل منتخب صوبایي حکومتونه هم د دې معاملاتو په حل کولو کې پاتې راغلي دي.
چدې کې یو دې انټرم اگریمنٹ چې کوم پرویز خټک صاحب په ټایم کې شوه او یو دې ای جی این قاضی فارمولا. اصل فارمولا ای جی این قاضی دا هغه مطابق 15 کالو کې زمونږ 900 ارب روپے جوړیږي چې کوم لا پور نه دی ملو شوی. زما خاطر دې باندې خډیر غټ باس غواړي دا ډېر اهم موضوع دی او ټول سیاسي ګوندونو لپاره چې یو ځای شي او کمیټي جوړ شي خو دلته د پاکستان ریاست کې د وسایلو تقسیم چې کوم طریقه کار روان دی دا سنټرلایز دی دا پنجاب بیس دی کاغه بجلی دا کاغه ګیس دی کاغه ټوبیکو دی کاغه اوبه دی.
په پیښور کې د صوبې او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم په معاملاتو نظر لرونکو خبريال ارشد عزیز ملک وایي د پښتونخوا د اوبونه چې کومه بجلی پیدا کیږي نو د یو یونټ په سر صد پاسه یو روپی خالص ګټه اوس مهال د بجلی د یونټ د نرخ په حساب ډیره لګه ده او مرکز د تیرو دوه کلونو نه په دې حساب جمع شوی بقایجات هم ندی ورکړي.
اوس صورتحال دا سے دے چھ دے ٹائم کے دوش پیتا یعنی 62 بلین روپیز چھ کم دی زمونگ بکایا جات مرکز تا پاتی دی. اس چکلا دوی دا فارمولا جوڑ کڑے انو آکے دا وا چھ دا یونٹ ریٹ چھ کما آگا 1.10 روپے وا آگا حساب سر مونگ تا پیسے ملاوے دے انو حکومت چھ کم دے آگا ریٹ خپل چھ کم دے 1.34 روپے تا رسول نو زمون صوبے تا خوما غا ریٹ سره ملاوی نو دی بیا وته وی چې بای دا ریٹ خو تاسو ډیر کم دی تاسو مهربانی وکي چې مونږ ته تقریبا 3 روپے پر یونټ مونږ ته پروفیټ راځي دې کې زمون حصہ ورکوي.
د صوبې په مالی معاملاتو نظر لرونکي خبريال عرفان خان وایي مرکز ته د بجلی د خالص ګټي او ځینې نور ورپوري بقایجاتو په وجه د خیبر پښتونخوا صوبه د ډیرو مالی مشکلاتو سره مخ شوی ده.
پن بجلی خالص منافع ده کوم ته چې مونږه ان ایچ پی نت هایډل پروفیټ وایو دا مسله ډیرو وخت راځي ډیرو کلونو راځي د خیبر پښتونخوا د وفاق سره روانه ده او دا جګړه دو سو پورے حل کی گی نا پدغ مت کی کال پہ کال باندھے دغ پیسوں کی اضافہ کی گی یعنی اول بدا شپگ ارب روپے ملا وے دے بیا پو تری انصاف تیر حکومت کے دا اتلس ارب روپے شوئے بیا دا سلیرش ارب روپے شوئے اس اگا دا وفاق نہ پیسوں نہ رات لو پو وجہ باندھے بیا صوبائی حکومت سر دومرا مشکلات تھی کہ حقیقت دا سرکاری ملازمین ہوتا پارا داغی سرا پیسے نبی ترقیاتی منصوبے خو اسے ہم بندش ویری پاگے کار نکی کی زکر جی پیسے نشتا.
موجودہ وفاقی حکومت دا پختونخوا دا نگران حکومت دا بجلی دا خالص گٹی دا زیادہ ولو او دا بجلی دا خالص گٹی دا بقایجاتو دا غختن پاڑا تردی دا ما سندی ویلی خو تردی اولاندی دا خزانی وفاقی وزیر ساکدار دا پختونخوا دا نگران علا وزیر اعظم خان سر اجمان کردی و چی وفاقی حکومت با حسک کوی چی دا پختونخوا صوبے د بجلی د خالص ګټي او نوري مالی ستونزې حل کړي. ولام اوس مشال ریډیو پیښور.
تاندې هلي
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول میرمنو راټی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو زو خپل پینټینګ کې دا سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ری د 12 بجو خبری غړی د په اول نیمای کې مو ریپورتونه درته وارول. په دوم نیمای کې هم دوته یو شمیر ریپورتونه لرو چې پکې د ترکی د انتخاباتو په اړه هم دی، او د دې ترڅنګ د افغانستان د امریکایي ځواکونو په اړه باندې په امریکا کې څنګه بحث دی پر هغه خبرې کوو، او د افغانستان د کروندګرو حال، د تلسمیا دروازې، او د دې ترڅنګ په خبر پښتونخوا کې چې بارانونو او ژلیو کم نقصانونه کړی دي پر هغه ریپورت وی. د وزیرستان د اوسیدونکو د ناامنۍ په اړه اندېښنې به هم وي، او سره په پاکستان کې ګرانی عام خلک څومره زورو دي په دې به هم ریپورت وي. خو اوس 12 بجې سوي دي. منور شاه به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم د پوز د بیان پر د عمل کې ویلي چې عزت یوازې د ادارو نه بلکې د هر وګړي دی. عمران خان دار د عمل نن په یو ویډیو پیغام کې پس لاغه خبر کړ چې 13 ورځ د پاکستان د پوز د عمل کې ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي چې تحریک انصاف د مشر لخوا په حاضر سرویس یا مبدا پوزي افسر به بنیاد تورنه لګول شوې دي چې دا د منلو وړ نه دي. د ISPR په بیان کې راغلي دي چې غه بی ځای ثبوتونه دي نه لګوي او قانوني لارې چارې د عمران خان وکي. خو عمران خان په خپل بیان کې زیاته کړې ده چې پلټنې وشي نو تا رښتیا به مخې ته راشي. دغه پیښه د 2022 کال د نومبر په 3 نیټه د پنجاب په وزیر آباد ښار کې هغه وخت شوې وه چې د تحریک انصاف په لاریون ډزې شوې وه، او پکې یو کس وژل شوی و، او د عمران خان په شمول یو شمېر کسان ژوبل شوي وو. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پیښور های کورټ د چیف جسټس یا مشر قاضي په توګه د جسټس مسرت هلالي منځوري ورکړې ده. دا خبره د ولسمشر پر رسمي ټوئیټر پاڼه د مای پاتما خوشوي بیان کې راغلی ده. مسرت هلالي لومړی خزینه چیف جسټس ته چې د پیښور های کورټ کې ټاکل کیږي. د طالبانو د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې ویلي چې افغانستان، پاکستان او چین د سوداګرۍ په پراخولو په سیمه ییز اتصال موافقه کړې ده. اسلام آباد ته څلور ورځنی سفر پر مهال د مئی په شپږمه د چین او پاکستان د بهرنو چارو وزیرانو سره متقی درې ورځې غونډه هم کړې وه. متقی د مئی په اتمه له اسلام آباد کابل ته تر رسیدو لږ وخت مخکې مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان سفر یې یو شمېر لري. او په ایران کې هغه دوه کسان پانسی یا اعدام کړل شو چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د الحاد او اسلامي مقدساتو سپکاوي تورونه وو. په ایران عدالتي خبرونو وپاڼې ویلي دي چې دغه کسان یوسف مهرداد او صدرالله فاضلي زاره نومېږي.
منور شاه اوسی د 12 بجو د خبرونو لنډیز درواره ولا وسم د خبرونی دو مینیمای ترازو، او په فایل کې به ترکی ته لارسو. د راتلونکي یک شنبه په ورځ په ترکی کې پارلماني او ولسمشری انتخابات کیږي. نظر شمیرنې شي چې د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له 12 زورایسي د ترکی د او وزیر اعظم او بیا ولسمشر په توګه دنده ترسره کړي، او د هغه د مهم سیال د اپوزیشن د مشر کمال کلیچدار ترمنځ سیالي به ډیره سره نږدې وي. نورحال په دې رپورت کې
ټاکل شوی چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ د مئی په 14مه په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 6.5 میلیونه کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر پیژندل شوي چې 3.4 میلیونه له هېواده بهر ژوند کوي. نظر شمیرنې ښیي چې د ولسمشرۍ لپاره د دو مخکښو کاندیدانو د ترکیې د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوغان او د اپوزیسیون د مشر کمال کلیچدار اوغلو ترمنځ به سیالي ډېره سره نږدې وي. اردوغان چې له نږدې 12 رئیسې د صدر اعظم یا ولسمشرۍ دنده مخته وړي په وړاندې مهم سیال اوغلو د مختلفو ایدیالوژیو لرونکو شپږو ګوندونو څخه جوړ دی او ائتلاف لخوا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې کاندید شوی دی. خغلی اوغلو له جرمنی ARD خبرندوی شبکې سره په یو مرکه کې چې د دوشنبه پورې خبره شوې ویلي چې که انتخابات وګټي نو به د ولسمشر اردوغان په پرتله په لا ډیموکراتیک ډول حکومت ولې مخته وړي. نوموړي ویلي غواړي ترکیه د ده په خبره له استبدادي رهبرۍ وباسي او د اروپایي ټولنې ټول ډیموکراتیک معیارونه بشپړ عملي کړي. اوغلو د کرد پلوه زنداني مشر صلاح الدین د مرتاش او د بل زنداني د بشري حقونو د فعال عثمان کواله په اړه وویل چې دی غواړي د دوی په اړه د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د محکمې فیصله عملي او دواړه له زندانه آزاد کړي. دغه دواړه فعالان د اردوغان د واکمنۍ په موده کې بندیان شوي او اردوغان په خپلو ویناوو کې تل هغوی د دولت دښمنان بللي دي. ولسمشر اردوغان هم د یکشنبې په ورځ په استانبول کې د خپل انتخاباتي کمپاین اړوند یوه لویه غونډه کې خپل مهم سیال کمال کلیچدار اوغلو ته په نشه روږ د کس خطاب وکړ او وویل چې د ترکیې خلک به هیواد د یوه نشه یي لاسته ونه غورځوي. تر انتخاباتو مخکې معمولا کاندیدان پر یو بل دا ډول تورونه د دې لپاره لګوي چې د ملاتړو شمیر کم او د خپل زیات کړي. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه انتخابات د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهم انتخابات ګڼل کیږي او ولسمشر رجب طیب اردوغان د دولسیزو په حکومت ولۍ کې له تر ټولو سیاسي ننګونو سره مخامخ دی. د هغو نظر شمیرونو له مخې چې په ترکیه کې د فبروري د میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته ترسره شوي، د اردوغان مهم سیال کمال کلیچدار اوغلو به د انتخاباتو په لومړي دور کې له هغه یو څه مخکې وي. که هیڅ یو کاندید ونشي کولی چې په لومړي پړاو کې له نیمایي د زیاتو رایه ورکوونکو رایه خپلې کړي، د می په 28مه به د لومړي پړاو انتخاباتو د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره کیږي. د پارلماني انتخاباتو په اړه هم چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یوه ورځ ترسره کیږي، نظر شمیرنې ښیي چې د اپوزیسیون ملي اتحاد چې د کلیچدار اوغلو ګوند هم پکې شامل دی، د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند په شمول له څو ګوندونو جوړ د خلکو له ائتلاف څخه مخکې دی.
دا ریپورت د ترکیې د انتخاباتو په اړه باندې. اوس هم یو بل موضوع تر ازو. د امریکا په کانګرس کې جمهور غوښتونکو د بهرنی چارو وزیر ته غوښ کړی چې له افغانستان د امریکا ځوکونو د وتلو په اړه پارلمان ته وضاحت ورنه کړي. کانګرس ته سپکاوی کړی دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایک مکل چې په دې اړه تحقیقات کوي، د بهرنی چارو وزیر ته په یو لیک کې نوی نیټه یا ضرب الاجل ټاکلی دی. سفیولا سنگزی نور جزئیات راکوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته ګواښ کړی چې که د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اړوند د پټو اسنادو په اړه پارلمان ته حاضر نه شي، نو دا کار به کانګرس ته سپکاوی وګڼل شي. په یو لیک کې چې د دوشنبې پر ورځ خپور شو، د کانګرس دغه مهم غړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې تر اوسه ورکړل شوي معلومات کافي نه دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په دې اړه څېړنه کوي چې څه ډول امریکایي پوځیان شل میاشتې مخکې افغانستان ووتل، او د بهرنیو چارو وزیر ته دغه لیک لیږل به د ولسمشر بایدن حکومت تر فشار لاندې راولي. د مایکل مکال په لیک کې راغلي چې هغه تیره میاشت له انټونی بلینکن وغوښتل د هغه لیک په اړه وضاحت ورکړي چې د 2021 کال په جولای کې امریکایي ډیپلوماتانو لیکلی و. دا هغه وخت چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او همدارنګه د امریکایي ملکي ډیپلوماتانو د ایستلو هڅې روانې وې. په هغه لیک کې د بایدن پر ادارې له افغانستانه د وتلو په بڼې نیوکې شوې وې. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادعا کوي چې د بهرنیو چارو وزارت د اسنادو په چمتو کولو کې خپل قانوني تعهد مات کړی دی. په دغه لیک کې مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر ته د دریم ځل لپاره وخت ورکړی چې په خپله خوښه د می په 11مه پارلمان ته حاضر شي، کنه نو د کانګرس د سپکاوي په خاطر به له اقدام سره مخ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان د ښاغلي مکال دغه اقدام غیر ضروري او بې ګټې بللی. ویدانت پټیل زیاته کړې سره له دې چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اسنادو په اړه پټ راپور ترلاسه کړی، خو دوی بیا هم په غیر ضروري توګه دا مسله تعقیبوي. په افغانستان کې له شل کلن حضور وروسته د 2021 کال په اګست کې له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل د دې لامل شول چې طالبان واک ته ورسیږي. په دې سربیره له کابل د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو ګډوډه پروسه چې یو ځانمرګي برید وضعیت لا پسې پیچلی کړ، د ولسمشر جو بایدن پر ادارې د پراخو انتقادونو سبب شول. په هغه برید کې 14 امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان وژل شوي وو.
د سفیولا ستانکزی ریپورت ما اوریدی. اوس هم افغانستان کې د ننګرهار د کروندګرو پړه رپورت او دوی وایي چې سږ کال په دې ولایت کې پیازو ښه حاصلات ورکړي خو زیاتوي چې نرخې په بسیاري ډول را کم سوی دی. دوی د طالبان د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو چارواکو غواړي د سبزیو د حاصلاتو د ساتلو لپاره دی ورته سړې خونې جوړې کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبان د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین هم د سړو خونو د نشتوالي ستونزه مني او له لوټو چارواکو غواړي په ننګرهار کې د سبزیجاتو او میوجاتو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په دې وروستیو کې په ننګرهار سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې د پیازو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي. په جلال آباد ښار کې پیاز پلورونکي وایي چې نږدې یو میاشت دمخه د یو من یا اوو کیلو پیازو بیه له 1400 تر 1500 افغانیو پورې رسېدله، خو اوس چې په ننګرهار کې پیازو ښه حاصلات ورکړي نرخونه یې نیمایي پورې راکم شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه پیاز پلورونکي سنگر او ګلولي وایي بلخوا بزګران شکایت کوي چې د سړو خونو د نشوالي له امله حاصلات په کم قیمت پلورل کیږي. شمس الرحمن د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ کروندګر دی. نوموړي سکل په خپل درې جری بزمکه پیاز کرلی و چې اوس حاصل ته رسېدلی دي. دی وایي کروندګر د سړو خونو د نشوالي له امله د پیازو په ګډون خپل کرنیز محصولات په ټیټه بیه پلوري.
تاسو دغه د برحاله ګوري چې زمونږ پیاز شروع دی الحمدلله. نن او سبا کې به بازار ته ورمخې کیږي. مونږ د دولت نه دا غواړو، موسساتو نه دا غواړو چې ور موږ سره داسې کومک وکړي چې مونږ سړی خونې نه لرو. مونږ غواړو چې دا پیاز خپل وساتو. که د خارج نه پیاز را روان دي 1400 1500 1500 ان تر 1500 پورې خرڅ. اوس فعلا لپاره زمونږ پیاز پرون بازار ته تللی دي په 200 روپۍ 130 روپۍ باندې خرڅ شو.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین هم مني چې په دې ولایت کې د معیاري سړو خونو د نشوالي له امله کروندګر له ستونزو سره مخ دي. د کرنې ریاست د کرنیزو خدمتونو آمر نعمت الله اکبری وایي د ننګرهار سوداګر د ژمي په موسم کې پیاز له نورو هیوادونو نه په لوړه بیه واردوي.
پاکستان روپے بانی دولت نه دا تقاضا لپاره مثلا اسړي خونی جوړ شي ته دې لپاره منظم برکی.
د ننګرهار کروندګر پر داسې مهال د خپلو کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په پروان، کابل او بامیانو کې د پیازو او لوګانو د ساتنې لپاره 1390 سړی خونې جوړې شوي، خو کرنیزو محصولاتو زیاتوالي ته په کتو سره په افغانستان کې شته سړی خونې بسنه نه کوي چې له امله یې په غیر موسمي وختونو کې په زیاته کچه میوه او ترکاری له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي.
د کروندګرو د شکایتونو په اړه رپورټ هم دی. افغانستان کې د خوست یو رپورټ په خوست کې لرو، خو البته هر ورځ د تلسمیا نړیواله ورځ ده چې په خوست کې لمانځل شوې ده. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په دې ځای کې د وینې د کمښت یا تلسمیا پر بیماري د اخره کسانو شمیر شاوخوا 0 کسان ته رسېږي چې په کې نجونه او هلکان هم شامل دي. په خوست کې په دې ناروغي د اخته کسانو علاج له 2013 کال راهیسې د یو روغتیایي خیریه بنسټ لخوا ترسره کیږي. تلسمیا د وینې د بیماریو له ډلې یو میراثي جینیاتي وژونکې ناروغي ده چې د مور او پلار څخه اولاد ته نسل په نسل منتقلې شي. په دې اړه د نجیب الله خیل رپورټ اورو.
سره له دې چې په خوست کې په شاوخوا زرو ماشومان جنو وهلکانو کې د تلاسیمیا ناروغي تشخیص شوی او د نور په نوم د یو خیریه روغتیایي بنسټ لخوا ورسره په درملنه کې مرسته کیږي، خو لا هم په دې ولایت کې د اساسي درملنې اسانتیاوي نشته. د مې په اتمه د تلاسیمیا د نړیوالې ورځې پر مانځغونډه کې د یاد خیریه بنسټ مسؤلین وویل چې اوس په نړۍ کې د دې بیماری د کنټرول لپاره ښه درمل جوړ شوي او اخته کسان ورباندې د ټولنې له روغو کسانو سره عادي ژوند کوي. ولې په افغانستان کې دې اړخ ته پاملرنه نه ده شوې؟ د نور د روغتیایي خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران مشال راډیو ته وویل
د مریضۍ هم د وقایې وړ ده او هم د علاج وړ ده. وقایه ډېره پسونه کېږي. دا مریضۍ په نورو نړۍ کې یو مثال در کوم چې هېچا ته اجازه نشته تر یو وخته پورې چې یو ځوان د بل ځوان فرص را واده وکړي. سیمیا انتقالوونکي مریضۍ او د ټیسټ نه وي کړی. دغه باره کې ما هم یو پروپوزل جوړ کړی دی. تر اوسه پورې د مریضانو ته کومه خاص توجه نه ده شوې. د مشروع نامیک د استاذي وزارت نامیک دغه خاص غوښتنه ده چې د مریضانو ته توجه وکړي، هم یې په دوایې کې هم یې په علاج کې.
تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده؟ په خوست کې اوتن معالج ډاکټر سید عمر محمدی وایي
تلاسیمیا اصلا کې دا د وینې کینسر ده. وینه چې دو ټول وجود ته اکسیجن رسوي. دویم دا چې غذایی مواد ټول وجود ته د وینې په ذریعه رسیږي. کچیر ته په وخت د وینې شي د اډوکو سي تشکل رامنځته کیږي، زړه غوټیږي، زړه پیل کیږي، د وخت په تیریدو سره ګردې پیل کوي، یا نه غټولر مستکیږي، د توري غټولر مستکیږي.
د ډاکټرانو په وینا د تلاسیمیا په ناروغۍ د اخته ډیره ماشومانو اقتصاد کمزورې دی چې تر ډیره ورسره د نور تلاسیمیا خیریه بنسټ لخوا مرسته کیږي، خو اساسي درملې په دوامداره توګه د دې بنسټ له وسه هم پورته دي. د بی بی حاجی په نوم یو ناروغ لرونکي وایي
سپیخ پوله کیږي، زدا وینم ورکول اوس دای دوی ته ورکوي، دوی سه د سپیخ میاشت کیږي چې ښه وای دا مخکې مو میاخ بعد ورکول شاش په بند بعد ورکول د سپیخ میاشت چې ته مو وینم نه دوی ورکړي دمره پیر نه نړولې دي چې اوس پر والا کې د پیر مو پر کړه والا د هینیم لاټ پیر کې د پمنګني وي.
تلاسیمیا د وینې د بیماری یو لړلې یو ارسي جنټیکی مهلک یا وژونکې ناروغي ده چې د مور او پلار څخه اولاد ته نسل په نسل لیږدول کیږي. د وینې په حجرو کې د هیموګلوبین د جوړولو صلاحیت کمیږي او یا بالکل نه جوړیږي. وزیرستانه کډوال مولوی احمد چې د سپیر ولسوالۍ د میر سپر په افغان دوبۍ کې اوسېږي وایي
دا د مو بچی دو چې د دغه پنځه کوله د تلاسیمیا مریضي دو د پنځه میاشتې کېږي چې د دوایې سره د کپسول سره چې مستر ډاکټر محمد نور صاحب ورکوي د هغه سره د دی وینه تم شوي دو. بیا د اقتصاد هم مستر دا مشکل وه کسام د توا که چې نن هزه د قرضې په خاوند په پیسې باندې پاري پیمند مدا مریض وروړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د سالمو خلکو سره په عادي ډول د تلاسیمیا پر ناروغۍ د اخته کسانو د ژوند کولو فرصت د برابرولو لپاره د مې اتمه د تلاسیمیا نړیواله ورځ نومولې ده. د دغې ورځې د نمانځلو بله موخه د تلاسیمیا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو نیول، خلکو ته عامه پوهاوی او د تلاسیمیا ناروغۍ ته د چارواکو او خلکو د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه ده.
د نجیب الله خیل رپورټ مو اوریدلی. او سم زو خیبر پښتونخوا ته د پاکستان د موسمیاتو ادارې ویلي تیر میاشت د خیبر پښتونخوا په دیر کې د یو د نور برخو پرتله تر ټولو زیات بارانونه سوي. والله او بارانونه سره وخت نا وخت ژلي هم وي چې په دیر باجوړو موندو کې فصلونو ته تاوان اړولې دي. دا چې په روسي کې په پاکستان کې د بی وخت او زیات باران او وخت نا وخت د ژلي کېدو وجوهات څه دي؟ دا ورسره تړلي نور پښتنې زموږ خبریال شانواز ترګزی په پېښور کې د مالیات چارلیو پوځه خکړی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د موسمیات وفاقی اداره وای په اپریل میاشت کې په ټول ملک تر ټولو زیات بارانونه په دیر ضلع کې شوي. دوی د مای په درېمه هم یو خبر جاری کړی چې په کې د بارانونو ترڅنګ کروندګرو ته ځینې مشورې هم ورکړې. په دیر کې بارانونو د دغه ضلع د خلکو کوم رقم تاوانونه کړی؟ د کوزه دیر چک درې نه یو ځای خبریال ظفر علی شاه مشال رډو ته وویل
تیمرګره تحصیل هلته دیټو دره او یارخان بانډا آسمانی سړی کچې د نو هغه پریوتې ده. دا هغه سره سیلابي ریل راغلی ده. هغه یو جمعات چې د نو هغه تم ډیر نقصان رسولې ده. کورونو ته سروي وړي دي چتونه د کورونو چې د نو هغه پکې را پریوتې دي. دغه شان کومګه د میدان تحصیل خبرو کو یا مونګه د جندول تحصیل خبرو کو ډیره زیاته غلې چې د نو هغه شوي ده او هغه غلې چې د نو هغه ډیر ولاړ فصلونه چې دي هغه ډیر زیات متاثر کړي دي. دغه شان باغونه چې دي هغه متاثر کړي دي.
د موسمیاتو د محکمې تازه رپورټ چې ځینو میډیا ادارو په خپلو ویبپاڼو خپور کړی دی دوی پکې ویلي اپریل میاشت کې د تیرو میاشتو په نسبت 2.5% زیات باران شوی. دیر کې د بارانو شرح او یا درجه یو سل یو نوی میلی میٹر خودلی د موسمیاتو دا داری پوی پانبیا دوی دا هم لکلی دی مای میاش که با دا موسم پا مطابق گرمی هم زیادتی گی او تر جون پوری با بیا گرمی لا زیادت شوی بی دوی دا اپریل نا تر دا جون میاش تی پوری دا موسم پورا شیدیور هم جاری کرده د محمدو دا شهید باندی پسی ما که دا بارانونو او سیلونو ترسان گلی هم دیر زیادت شوی هم دا شان دا باجوڑ پا ماموندو که گلی دا زیولس پا وینا کروندی پا غا ٹکچه ورطا خرابی کردی او دا نور نا بجلی پیدا کون که شیشی هم ماتی کردی د شهید باندې ګلزاده مومن مشاد رډو ته وویل د دوی کروندې باران دي باران او ګلې ولاړ او یاری بلی غنم او سبزیانې تر ټولو زیاتې خرابې کړې
کم پیاز او غنم چې ولاړو نو هغه مکمل تور باندې ختم کړې دي ګلې په وجه باندې سیلابونه راغلي او کچلارې دي لارې هم مکمل وړې دي سولرې هم ماتې کړې دي
دا چې د موسمیات محکمې خو خپل رپورټونو یا شیډول کې دا خبره نه ده کړې چې ګنې د زیاتو بارانونو یا بې وخته ګلې وجوهات څه دي ځکه ولس وایي دغه شان ګلې او یا تیز باران کله وړاندې کروندې نوې متاثره کړي خو د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر محمد نفیس مشال رډیو ته د نقصانی ګلې او زیاتو بارانو په وجوهاتو کې وویل دا هر څه د ماحولیاتي بدلون د وجې کېږي
یو د ګلې سایز دی او یو د ګلو لکه بار بار کېدل دي سایز کې دی نو دا او بار بار راتلو دا موږ د موسمیات تغیرات سره یو ځای کوو چې څونه موسم بدلون راځي نو دونه به دا سیوا کېږي په دې وریز کې چې څومره زیات دا بخارات وي نو دومره به بیا د ګلۍ چانس سیوایي لکه دې ځل چې څنګه دا کومه ګلۍ کتلې ده نو د دې سایز د عام ګلۍ سایز نه غټ و دې ته موږ ګرې ګرې وی دي پیښور علاقو کې ډی خان علاقو کې دی کې به دا ګرې ګرې کېدو دې د لچدن دا ګلې لکه سایز نه غټه وا او دا غټ سایز د وجې نه دا مونږ نه دي دغه سره لینکو د موسمیاتي بدلون سره
دا ډاکټر محمد نفیس په خبره بخارات ته ګرمۍ د وجې زیات پیدا کیږي ګرمۍ بیا دلته د بوټو د کموخت وجې او د اورونو لکه خشاکی اورنه د ګرد لوګي او د کارخانو د وجې پیدا کیدونکو تودوخي جوړوي د پاکستان حکومت په نړیواله کچه او په هیواد کې دننه بیا بیا د موسمیاتي خراب بدلون نه د ځان ژغورلو خبرې کړي او په تیر وختونو کې ویلي دوی به ونې بوټي کوي کوشش به کوي چې د بلیدونکو شیانو په ځای داسې نظام راوړي چې د نور په شیشو چلیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د کوچ جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي په وانه بازار کې وسوال د تور شو په ګاډو کې ښکاره ګرځي او حکومت یې د مخنیوي هڅه نه کوي د ځای خلکو په خبره امنیتي ادارې باید د دغو وسوالو د مخنیوي په کولو سره د امنیت د نامنی په اړه د دوی بیره ختم کړي چارواکي مشال وړي ته ویلي چې هیڅ وسوال ته اجازه نه ورکوي چې په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي د اشتیاق مسید رپورټ اورو
د اسرائیلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې امنیتي حالات بې غوره کړي دي چې په وجه یې خلکو بیا د وانا رستم بازار ته د وسلې سره روتګ شروع کړی دی په دغې برعکس د ولسي پاسون یو مشر او د وانا سیمې نه د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټري عمران مخلص ویایي
دلته په لور وزیرستان کې په 6 جنوري باندې می شکل او لسی پاسون کړای وو پانه چې درنه ختم کړه د ډي سي د ایس جی او د ډي پی او سره د مشکل مذاکرات وشول ا دې 10 پاینټ ایجنډا و نو په یخ کې دا ویلی وی چې اصلو کمپلیټ باندې کیږي په چک پوسټینا وکاسي او بازار کو ته پولیس چوکۍ لګیږي او ور سره مسلح خلک چې کیم صداي دو هو بازار ته مثال اصلا نشي روړای بالکل سره کاوټ نو عام خلک یې شکړه چې چا باندې وي یغه یې شکړه او ورسته پولیس ډیپارټمنټ خپل په سیول کپړې کې مشانینا شي کړل او یغ باندې ډی پی او صاحب غور نه وکړ بیا خلک په ځین کې دا ورغلا چې دا خو اصلا خلوص شوی دی نو په اصلا کې پولیس ډیپارټمنټ مشت آرډر کافی نقصان پکې راځ او دوام هغه خلک چې د ریاستي ادارې سره ډیر نشته دی هغه خلک اصلا نشدي نو په دغه رنګ چې کیما اصلا
د ولسی پاسون او د وانا سیمې یو بل مشر ایاز وزیر ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په سیمه کښې د امن حالات سنبال ساتلې خپلې ذمهوري دا پوره کړي
وزیرستان پاکستان کے بدادر جکھے جسمانی پڑا کے وطن نہ کاسو نمرا سوال تے دا خاص کر دے اصلے دے واجہ تے کو بازور کے اصلا کول عام دو نو خدا کے نیر دے ڈی پی او سارا دے ڈی سی سارا دے سارا سورا دا مذاکرہ تو اس وقت خود بد قسمت تے نہ ڈی پی او متا دے واسا سکاری جی ڈی سی دے واسا سکاری جی بالکل دے تورے جی سے گاڑی او اصلا خدا دے کسے کے ڈیرا نار جیرو گلی دو نو پولیس تا جی بار بار پشتنا کی اکلا ہویا جے دے چا چیتا ور سارا اکلا ہویا جے خرف نے نیرلس نہ چھڑا والا مدد منا دا تے خرف آوار دا
مشال ریڈیو چه د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدین کې وشتنه د ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مخه تک شوه د غوی زاو په دا رنگ وا
اصل تو وقوعی ہر جائے کیجی مڑا گوٹھڑا نے سے بندہ ولائے کنا اسلام آباد چی کیجی بہرحال چکو میں سلیم دی غبانی مجھے ایکشن آخست ہے ہم وہ ٹریس کڑی دی یو کا اس منی ولا سارا دے اصلی عمل تا مونی پا موقع بند دا سندا چی دو مڑا او کا دو لاڑ لگا ایکشن مجھ ٹولو بندے آخست ہے وہ نور چکو مدارش کی دارو زوا وہ دا سینسیز ہو کنا یہ والا وجن دا شالش کی ڈیلہ سلا ہے وہ اس پا خیر سی انشاءاللہ کمینگ آفتے دس دن جب ٹھیک سی
دی سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدین کے دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی پسیما کشے دے امن حالات سنبھال سوتلے خپل ذمہ واری زر پورا نکڑا بیا با دوی یور بیا پلو احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
او سم د خبرونی ورستی رپورت تر ازو نړیوالې رسنۍ بلومبرګ په یو تازه رپورت کې ویلي چې په آسیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې پکې افراطي زر یا انفلیشن تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلی. د افراطي زر له وجې د پیسو ارزښت کمی چې د ګرانۍ زیاتېدو سبب کېږي. دا چې د ګرانۍ پر خلکو پر ژوند څه اثر دی ملیحا میرزا دا رپورت جوړ کړی.
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغا حیواد کرزی دلے چہ دروان کال پر اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن تر ٹولو لوڑے کچے ترسی دلے. دمی پر دویم دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا گرانی لپلوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخی شوی دے. یاد دیوی چہ پر سری لنکا کے پر 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چہ پترس کے مظاہرے ہم شوی وے. ہاغا حیواد تیر کال دا اقتصادی بحران ناملا کنگال یا دیوالیہ اعلان شویو. دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے سخت کمیدل پا پاکستان کے دا خوراکی شایانو او دا انرجی زیاد قیمتونا هاغه وجوهات دی چې پا اپریل میاش کې گرانی تر ټولو زیاتې کچې ته رسیدلا. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې خای چې پا اپریل کې په هیواد کې گرانی شپږ دیرش اشاریه سلور فیصد وه. بلومبرگ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د نور لسوا سلور شپېتم راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د گرانی تر ټولو لوړه سطحه ده. بلومبرگ وایي په سریلنکا کې په اپریل کې د گرانی شرح پنځه دیرش اشاریه درې فیصد وه. دا چې په پاکستان کې د گرانی زیاتې کچې د عام ولس په ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانی اغېزمن شوي دي.
گرانی بالکل په خپل عروج باندې ده. نو یو مزدور کاره سړی ده بالکل نشي بدش کوي. او ما غوندې لکه کوم چې د سرکاري ملازمین دي هغوی د میاشتې تنخواه اخلي هغه هم د سرکاري زیات متاثره شوي دي. کوم اخراجات یې هم یو په ډول شوي دي. او دویم طرف د سرکاري ملازمینو هغه تنخواګانې چې کومې دي هغه په خپل ځای باندې ولاړې دي. هغوی باندې زیاتي قرضه هم پرې اوړي. مخکې به داسې وچې لکه اوړه دي، چینی ده او دال وغیره دي، سبزي دي. دا ټول مطلب دا چې موږ خپل یو هغه بجر مطابق به موږ دا چې اخیستون موږ چې کوم تنخواه به وه نو هغه کې موږ ته څنګه ډېر بچت کېدو. اوس موجوده ټایم کې موږ بالکل هغه بچت نشو کېدو، بلکې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هم ډېر په مشکل سره رسېږي.
د بلومبرگ په رپورټ کې ویل شوي چې روان کال د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت هم 40% ته راټیټ شوی. د ګاډو کرایې 55.8% لوړې شوي او د خوراکي شیانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 48.1% شوې دي. دغه راز د رهایش، اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% ته لوړ شوې دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل ګرانۍ یوازې په غریبې طبقې نه بلکې هر څوک اغېزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته رالل او چې کم د لو لیول خلکو کنه نو هغوی خیر غوښتو ته رالل. لکه دومره فرق پرېوته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نیلامیږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات رالل، سنیچنګ ډېر زیات شو، ډېر خلک دا چې خود کوچیانو باندې راغله نو په دې باندې خو زمون مشرانو له پکار دي پولیټیشنز له پکار دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچوکې دا به څه کیږي اخر پاکستان کوم طرف ته روان دي زمونږه دماغ کې په 100 کې 80% کسٹمرو نو هغه او 20% راغله د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو
دا په داسې حال کې چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې سنډولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې یو ارب ډالره قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالرو ته ورسیږي د پاکستان د خزانه وزیر ساګډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بلکست او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل خو دغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس په نور بوج برداشت کړل شي
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی شوی سوی اور انفلیشن کې واسو د دې لپاره چې کوم عام خلک دي هغه مشکلات په پاکستان په تاریخ کې دا ول ځل دي چې دوی ډېر زیات راغلي دي په خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګیا دي چې مطلب د ټارګټډ سبسڈی پروگرام شروع کوئی او قسم دا پروگرام دے دی مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی سٹور ذریعہ حکومت چی کم بنیادی شان دے اگو پر ذریعہ غلط سبسڈی ور کی لگیا دی حکومت لیکن چی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریبا 5% دے اگر ہر یو کس اگر ریلیف نسی ملا کے دے تک مختلف حکومت پروگرام ہونا خودی لیکن ور سرچ عام خلق دی یو
طاهر شیرانی وای دا IMF او نړیوال بینک قرضې یو ارزی لاردا خو تر څو پاکستان په خپل د پالیسۍ په کچا اقدامات نه وکړي تر هغه یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی لاغه په خبره په هغو اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې رالیګل سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه لګوي اقتصادي ماهرین وای چې د پاکستان حکومت ته د عام ولست سهولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي د تنخوادارو تنخواه سیوا کړي او په ګرانۍ د کابو موندلو لپاره په وخت ضروری اقدامات وکړي.